بسم الله الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سورې او څلوېښتم، اته څلوېښتم او نه څلوېښتم آیتونه تلاوت کړي، چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خداي پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و، او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکې په انصاف فیصله شوې او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، زموږ تود سلامونه، نیکی هیلې او خیر پرزوونه قبول کړئ. زه زیب شاهین او زما نور ملګری د نن یوې ګنټې مازیګرنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې یو. نن چهارشنبه د شروع ورځ د 1400 وړومبني هجري لمریز کال د اوری د میاشتې لسمه نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د شعبان یا شوقدر د میاشتې له 20 او د 2022 میلادي کال د مارچ له 13 نیټې سره برابر ده. په دې خپرونه کې به د ایران او افغانستان په ټیک 15، د پاکستان په 15 او په 15 بجې خبرونه اوري. بیا به په چین کې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د خارجه وزیرانو غونډه تر عنوان لاندې او سیاسي تبصرې ته وړاندې کو. ورپسې به تلپاتې وږمې نومې لړۍ یو بل پروګرام واوري. له دې وروسته به په هنداره پروګرام کې په پاکستان کې د سیاسي بحران او د وزیر اعظم عمران خان په خلاف د عدم اعتماد وړاندې کولو په باره کې له خپلو قدرمنو میلمنو د پاکستان ستر دانشور علامه زید ګل خټک او کارپو مولانا غیور غالب سره وغږیږو. او په اخر کې به نننیو ورځپاڼو ته د کتنې له پروګرام سره زموږ دا خپرونه ختمه شي. نو هیله لرو چې خپرونه مو تر اخیره د پام او استفادې وړ وګرځي. له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. دا وخت په تهران کې د مازیګر 15 بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران او پاکستان خارجه وزیرانو تاکید وکړ د طالبانو موقته حکومت د افغان ولس واقعي ضرورتونو ته خاصه پاملرنه ولري. امیر عبداللهیان وویل سیهونس رژیم د اسلامي نړۍ اصلي مشکل دی. پاکستانی چارواکي وویل پکار دی د ایران او پاکستان له تجارتي مبادلاتو ډالر ختم کړی شي. او د فلسطین د اسلامي جهاد مشر له سید حسن نصر الله سره لیدل قتل او خبرې اترې وکړي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران او پاکستان خارجه وزیرانو هیله څرګنده کړه د طالبانو موقته حکومت به په ټولو سیاسي، اقتصادي او اجتماعي ډګرونو کې د افغان ولس واقعي ضرورتونو ته خاصه پاملرنه وکړي. د خارجه وزارت د اطلاع رسونې د عمومي ادارې د رپورټ له مخې د ایران او پاکستان خارجه وزیرانو حسین امیر عبداللهیان او شاه محمود قریشي نن د چین په تونشي ښار کې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د درېمې غونډې تر څنګ په کتنه کې له افغان ولس سره په مرستو کې له نړیوالو ملګرتیاو څخه په ملاتړ سره چې له ګاونډیانو سره د افغانستان د تعلقاتو د پراختیا او د خلکو د ژوند د حالاتو د ښه کېدو سبب کیږي د ځینو فیصلو په سست بهیر اندېښنه څرګنده کړه. د ایران او پاکستان خارجه وزیرانو همدارنګ له تعلیم څخه د افغان جنکو بې برخې کول ناامیده کوونکې چاره وبلله او دا ډول اقدامات یې له خلکو او نړیوال مشروعیت څخه د طالب واکمنې ډلې د لرې کېدو سبب وبلل. امیر عبداللهیان او شاه محمود قریشي د ایران او پاکستان د تعلقاتو د پراختیا له بهیر څخه هم هرکلی وکړ او موافقه وکړه چې په روان کال کې به د لوړې سطحې لیدنې کتنې ترسره شي او په وړومبني فرصت کې به د اقتصادي ملګرتیو ګډ کمیشن جوړ شي. دواړو خارجه وزیرانو همدارنګ زر تر زره له پوله ایزو بازارګیو سره په اړوند موافقې تاکید وکړ. دواړو لورو په دوام کې د ایټمی موافقې د خبرو اترو د وروستي حالت په بیانولو سره د باقی پاتې مشکلاتو هوارې د امریکایي لوري له ارادې سره تړلې وباله. امیر عبداللهیان په یوکرین کې د مشکلاتو د حل لارې په توګه د جنگ پر ردولو سره د جنگ د مخنیوي له اوسني حالت د وتلو او د یوکرین له خلکو سره د بشر دوستانه مرستو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارتي هلو ځلو ذکر وکړ چې پاکستانی لوري یې هم ستاینه وکړه. د ایران خارجه وزیر سیهونس رژیم د اسلامي نړۍ د اصلي مشکل په توګه معرفي کړ. د خارجه وزارت د اطلاع رسونې د عمومي ادارې د رپورټ له مخې د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د چین په تونسی ښار کې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د درېمې غونډې تر څنګه د قطر له وزیر اعظم او خارجه وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی په کتنه کې د نیواکي فلسطین په النقب کې د شرارت د غونډې جوړېدل له فلسطیني ارمان سره یو لوی خیانت وباله او وی ویل له بده مرغه د سیمې ځینې هیوادونه د قدس شریف او فلسطین په اړه د نړۍ د مسلمانانو له لړو ارمانونو سره د مقابلې باوجود له اسرایلی رژیم سره د تعلقاتو د عادي کولو خائنانه اقدام تعقیبوي. د سلور عربي هیوادونو مصر، امارات، بحرین او مراکش خارجه وزیرانو د تیر اتوار په ورځ د سیهونس رژیم د خارجه وزیر یای لاپید او د امریکې د خارجه وزیر انتونیو بلینکن پښتون سره په نیواکي النقب سیمه کې په یو غونډه کې ګډون وکړ. د قطر وزیر اعظم او خارجه وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی هم په دغه کتنه کې د دوو اړخیزو تعلقاتو په پراختیا باندې په تاکید سره د ایران اسلامي جمهوریت پښتون سره په سیمه کې د امنیت د ټینګښت اهمیت بیان کړ او هیله څرګنده کړه چې د سیمې ټول هیوادونه به د ایشیا په لویدیځه سیمه کې د ثبات او امنیت د ټینګښت لپاره کوشش وکړي. د یو دونی دا چې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو درېمه غونډه د ایران، پاکستان، چین، ترکمنستان، ازبکستان، روسیې او تاجکستان د خارجه وزیرانو او نورو چارواکو په شتون سره د چین په تونشي ښار کې جوړیږي. همدارنګ ټاکل شوې ده د دغې غونډې تر څنګ یوه غونډه به د قطر او انډونیشیا د خارجه وزیرانو او د طالبانو د یو پلاوي پښتون سره جوړه شي او ویل کېږي چې د افغانستان د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متقی په دغه دویمه غونډه کې ګډون وکړي. د ایران خارجه وزیر به د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د خارجه وزیرانو په غونډه کې له وینا نه علاوه نن او سبا له ځینو نورو ګډون کوونکو چارواکو او د چین خارجه وزیر وانګ یی سره کتنه او لیدل کتل او خبرې ترې ولري. د افغانستان په چارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر خاص استازي حسین کاظمی قومی، مرستیال وزیر او د جنوبی ایشیا د چارو عمومي مدیر سید رسول موسوی، مرستیال وزیر او د ایشیا د ختیځ او اوکیانوسیه د چارو عمومي مدیر رضا زبیب، مرستیال وزیر او د اوریشیا عمومي مدیر علی رضا حقیقیان هم د ایران له خارجه وزیر سره چینتا په سفر کې ملګرتیا کوي. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. پاکستانی چارواکي وویل پکار دی د ایران او پاکستان له تجارتي مبادلاتو ډالر ختم کړي شي. په ایران کې د پاکستان پخوانی سفیر هیله څرګنده کړه چې زر تر زره دی د دواړو هیوادونو تجارتي مبادلاتو معاملو له سرخې څخه ډالر په بشپړه توګه ختم کړي شي او ملي پیسې ریال او روپۍ ته دي د هغه ځای ورکړي شي. آصف علي دورانی له ایرنا سره په مرکه کې د ایران او پاکستان پایدار او مضبوط تعلقات او همدارنګ له نشه یي موادو سره د مبارزې په شمول د دواړو هیوادونو امنیتي ملګرتیا ته په اشاره سره وویل له نشه یي موادو سره مبارزه پر لپسې او دوامدار ده چې دواړه هیوادونو د دغې مبارزې لپاره زیات لګښتونه قبول کړي او زغملي دي او په کار دي دواړه هیوادونه په دې لړ کې زیاتې او ټینګې ملګرتیاوې ولري. د فلسطین د اسلامي جهاد غورزنګ مشر او ورسره پلاوی نن د لبنان د حزب الله له مشر سره کتنه او خبرې اترې وکړي. د المینار د رپورت لمخې زیاد نخاله او سید حسن نصرالله په دغه کتنه کې د فلسطین د وروستیو حالاتو او د 1947 کال د نیواکیز مکې په دننه کې له جهادي عملیاتو سره اړوندو بدلونونو په اړه چې په وروستیو څو ورځو کې تر سره شول څېړنه وکړه. د فلسطین د اسلامي جهاد غورزنګ مشر او د لبنان د حزب الله مشر په دغه کتنه کې همدارنګ د سیمه ایزو او نړیوالو بدلونونو په سوري کې د سیمې کلي حالاتو او د فلسطین په مسلې د هغو د اثراتو او انعکاسونو جاجونه وکړه. د ویلو ده چې د تلابیب په ختیځ کې په بنی براک سیمه کې پرون د فلسطینی ننګیالي ضیا همارشاه مقاومتي عملیات ترسره شول چې پکې لږ تر لږه 15 هونستان هلاک او شپږ نور جوبل شول او هغه ننګیالی ځوان هم په شهادت ورسېد. د تیر اتوار په ورځ هم رسنیو د حیفا جنوب په الخزیره ښار کې د دو فلسطینی ځوانانو د استشهادي عملیاتو خبر ورکړ چې په نتیجه کې یې لږ تر لږه 200 هلاک او سلور نور هم ژوبل شول او دغه دواړه ځوانان هم په شهادت ورسېدل. او د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان وویل په افغانستان کې د خوړو بحران په ژورې دوده. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي چې په افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب بحران د ژورېدو په حال کې دی. د خوړو نړیوال پروګرام یوې څېړنې ښودلې چې دا مهال د افغانستان 23 میلیونه وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري او دا شمیرې د لوړېدو په حال کې دي. د یاد پروګرام د یوې سروې له مخې په داسې حال کې چې په افغانستان کې کورنی عواید او کاری فرصتونه په شدت د کمیدو په حال کې دي، نږدې 95% وګړي کافي خواړه نه لري. ډبلیو ایف پی اټکل کړی چې په روان 2022 کال کې به د افغانستان تر نیمایي ډیر وګړي د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ وي. سرچینه وایي نږدې 9 میلیونه افغانان به د قحطۍ په شان حالت سره مخ شي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوړو د بحران په اړه د خپلو څېړنو نتیجې داسې مهال خپروي چې ټاکل شوې سبا د افغانستان بشري وضعیت ته د رسیدنې په موخه په جنیوا کې یوه لویه نړیواله غونډه وشي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
په چین کې د افغانستان د گاونډي هیوادونو د خارجه وزیرانو غونډه، دا زمونږ د تبصرې عنوان دی چې زیب شاهینی ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو. چین د افغانستان د گاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دریمې غونډې کوربه دی. دوه مخکنی غونډې په اسلام آباد او تهران کې شوي دي. دغه غونډه د طالبانو د ډلې د یوازینی ملاتړ په توګه د پاکستان په هلو ځلو سره جوړیږي او په لومړنۍ مرحله کې د اسلام آباد ټول کوشش په افغانستان باندې د طالبانو واکمني په نړیواله سطح په رسمیت پیژندنه ده او بیا د دغه هیواد د خلکو لپاره د انسان دوستانه مرستو راغونډول دي. دا ښکاری چې پاکستان دا تصور نه کوي چې په افغانستان باندې د طالبانو په بیا واکمنۍ سره به په نړیوال ډګر کې د دغه ډلې په رسمیت پیژندنه له مشکلاتو حتی له پراخو مخالفتونو سره مخامخ شي. په داسې حال کې چې د طالبانو په ډله کې د ملا برادر څنګه د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې له امریکې سره تقریبا 2 کلونو له خبرو اترو نه پس په سیاسي ډګر کې د افغانستان د شتون لپاره د زمینی برابرونې په لټه کې و. د حقانی څنګه چې د حقانی نیټورک په نامه سره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI تر نظر او هدایت لاندې فعالیت کوي، د طالبانو د دویمې څانګې په توګه په کابل باندې په حمله او د هغه په قبضه کولو سره په دوحه کې له امریکې سره د ملا برادر موافقه لیک تر خپو لاندې کړل. امریکې په دغه قضیه کې د پاکستان په ذمہ وار بللو سره د دوه په موافقه باندې سترګې پټولو باندې د طالبانو په تورنولو سره نه یوازې په افغانستان کې د دغه ډلې د واکمنۍ په رسمیت پیژندنې څخه ډډه کوي، بلکې د افغانستان په شتمنیو باندې د خېټې په اچولو سره پاکستان د دغه هیواد د چارو په چلولو کې له جدي سرخوږي سره مخامخ کړی دی. د پاکستان له مسلې نه علاوه چې د امریکې لخوا ډیره جدي ده، د طالبانو ډله هم په افغانستان باندې د دغه ډلې د واکمنۍ په رسمیت پیژندنې په خاطر د نړیوالو د پام راګرځولو لپاره څه مثبت اقدام نه دی ترسره کړی. له پنځم کلاس نه تر دولسم او ترې اوچتو کلاسونو پورې د جنکو د تعلیمي ادارو د پرانستلو او په ټولو قومونو، سیاسي او مذهبي ډلو مشتمل د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو په شمول د نړیوالو غوښتنو سره د طالبانو د ډلې د مخالفتونو دوام د دې سبب شوی دی چې له افغانستان سره د مرستو لپاره نړیواله انګیزه هم هر ورځ په کمېدو ده. په همدې وجه د افغانستان له خلکو سره د دغه هیواد د گاونډي هیوادونو د مرستې لپاره دومره څه امید نشته. په هر حال چین او پاکستان چې له بل هر هیواد زیات له افغانستان سره د مرستو او د طالبانو د پوزیشن د مضبوطولو لپاره کوشش کوي، په دغه هیواد کې یو لړ ذاتی ګټې او د طالبانو فائدې لري. چین چې په دې وروستیو وختونو کې خپل خارجه وزیر وانګ جی کابل ته ولېږه، د افغانستان په مادني او ترزمکې لاندې سرچینو باندې تسلط کوشش کوي. بلاخره د امریکې بندیزونه او د طالبانو په رسمیت نه پیژندنه د ځان لپاره یو سرخوږی بولي. پاکستان هم چې ځان له دو لسیزو وروسته د افغانستان د بدلونونو د میدان بریالی ګڼي، هم هغه شان د طالبانو د واکمنۍ په مضبوطولو باندې ټینګار لري. خو د امریکې دباونو او د انساني غمیزې په وجه رامنځته شوی اندېښنې پاکستان د افغانستان د راتلونکي په اړه له پریشانۍ سره مخامخوي. یو داسې حالت چې نخکاری د گاونډي هیوادونو د خارجه وزیرانو په غونډو سره نه سمیږي. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. ګلونو دوستانو، زموږ پرونه هم تر اوسه پورې د پام او استفادې وړ ګرځېدلې وي، نو هیله لرو چې دا باقی پاتې پروګرامونه هم ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. نو اوس هم راځو تلپاتې وږمې لړۍ یو بل پروګرام.
تل پاتې وږمې. ګلونو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د تل پاتې وږمې په دې نوې لړۍ کې تاسو ته د مختلفو تفسیری او معرفي موضوعاتو په اکله د حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای نظرونه وړاندې کیږي. د دغه پروګرام له 15 برخه سره مو په خدمت کې حاضر شوی یو. په دې برخه کې به په خدای تعالی د حسن زن یا ښه ګمان او د خدای په وعدو د باور په اکله خبرې کوي، او د خدای په وعدو بدګماني یوازې د کافرانو کار ګڼي. راځئ چې د دوی ویناو ته غوږ شو. نن د ایران ولس او هیواد په یوې مضبوطې ونې بدل شوی دی. نن امریکا او صهیونیست رژیم د ایران ولس نشي ګواښلی. د هغوی ګواښونو، د هغوی حرکتونو او خباستونو تر نن ورځې ماته خوړلې ده. له دې وروسته به هم ماته وخوري، بندیزونه به ماته وخوري، سیاستونه به یې هم ماته خوري. د مقاومت په برکت، مقاومت یوازې په خدای، په ایمان او په الله تعالی په تکیه او په الهي وعدو په باور سره ممکن دی. خدای تعالی وعده کړی او په ټینګار سره یې فرمایلی دی: ولینصرن الله من ینصره. په ټینګار سره یې د مرستې وعده کړې ده. دغه وعده به پوره کیږي که موږ خپل ځان اصلاح کړو، د خدای وعدو ته په ښه نظر او حسن ځان سره وګورو، نه په بدګمانۍ سره. کامیاب بشو. په الهي وعدو بدګمانۍ د کفارو کار دی. از زانین بالله زن سو علیهم دائره السوء و غضب الله علیهم و لعنهم. دغه کسان چې د خدای په وعدو بدګماني لري، معلومه ده چې له الهي وعدو به هیڅ ګټه یو نسی. د ایران ولس د خدای په وعدې خپل ښه ګمان ثابت کړی دی، درېدلی دی. په موږ پوځي حملې هم وشوې، بندیزونه هم ولګېدل، د جاسوسي عواملو نفوذ هم و، شهیدانو مو هم ورکړل. خو د ایران ولس د غر په شان ودرېد او ویې کړی شول ځان پیاوړی او پایداره کړي. نن دا شجره طیبه د ایران د اسلامي جمهوریت شجره طیبه، هغه پاکه ونه ده چې اصلها ثابت و فرعها فی السما. قدرمنو اوریدونکو، د تلپاتې وشمې د دغه پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مزه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم.
ګرانو قدرمنو دوستانو، د تهران ریډیو دا یو ساعت مازیګرنه پښتو خبرونه هر ورځ د ایران او افغانستان په لس کم پنځه او د پاکستان په شل پاسه پنځه بجې خبريږي چې لړنډو سپو د یو دیرش میټرو په 9510 کیلو هرتزو خبريږي. دا خبرونه همدارنګ د ایران د ډیجیټلی ټلویزیون په ریسیور یا سیټ اپ باکس سره په غږیزه برخه کې په همدې وخت اوریدلې شي. د سایډ درک په دا ډول دی: پښتو ټوډے ډاٹ کام /PS. برېښنالیک پښتو 99@yahoo.com. په دې کې مونږ پښتو په PASHTO باندې لیکو. هیله ده چې رابطه را سره ټینګه ساتئ او مونږ د خپلو خیالاتنا خبر وي.
نو ول عالم تا سړی نه شوې لای شي اوس دوی ولې دلی دی لیا دانستا کول دغه غواړي
موږ متفرعات سره دا وي چې موږ کوم لار غره روانه کړو د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګی چې موږ وزارت څالو رو برخه کې کار کوي.
هندارا د تهران رادیو ګران اوریدونکو، زموږ سلامونه ونی کی هلی ومنه ایزانو د هنداري لې بلې خبرونې سره مو په خدمت کیو. لکه سرنگ چه پوهیجه پاکستان نن سبا د عمران خان د حکومت د مخالفینو په ډګر بدل سوی او د عمران خان د حکومت مخالف سیاسي ګوندونه د هغه د لیر کول لپاره په پارلمان کې د عدم اعتماد رایې د راټولولو هلې ځلې کوي. د مسلم لیگ د نواز شریف څانګې، پیپلز ګوند، جمعیت علما اسلام او ام کیو ام پارټۍ تور لګوي چې د عمران خان حکومت پوځ سره تړلی دی او پوځ د حکومت په چارو کې مداخله کوي. له دې نه علاوه نواز شریف او مولانا فضل الرحمن په عمران خان باندې په اقتصادي، اداري او سیاسي ډګرونو کې د عدم مدیریت تورونه لګولي دي. خو په مقابل لوري کې بیا عمران خان د مخالفو ګوندونو دغه حرکت د خپل حکومت د بدلولو لپاره د لویدیځو هیوادونو دسیسه بولي او ټینګار کوي چې په وړاندې به یې تسلیم نسی. د عمران خان حکومت په وروستیو کلونو کې اکثره د امریکا او لویدیځو هیوادونو د شرطونو او غوښتنو په وړاندې تر زیات اندازه مقاومت کړی او خپلې اړیکې له چین، روسیه او د سیمې له هیوادونو سره پیاوړې کړې دي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې په نړیوال ډګر کې د عمران خان خپلواک دریځ او د امریکا او لویدیځو د غوښتنو په وړاندې مقاومت او د سیمې هیوادونو ته لیوالتیا په پاکستان کې دننه د عمران خان د حکومت لپاره ستونزې رامنځته کړې دي. په یادو مسایلو باندې به له دوو پاکستانی کارپوهانو علامه زیرګل خټک او غیور حسین غالب سره وغږیږو او د هغوی نظرونه به ستاسو سره شریک کړو. زموږ سره مله اوسئ تر یوې لنډې شاندمې وروسته بیرته راګرځو ستاسو خدمت ته. ایزانو د هنداری په خبرونه کې مو هر کله کو خپل بحث له شاغلی زیرګل خټک څخه په پښتني سره پیلو. علامه صاحب، په پاکستان کې روانو حالاتو ته په کتو سره ستاسو په فکر څه به پېښ شي؟ آیا مخالف ګوندونه به د عمران خان د حکومت په لیر کولو بریالي شي؟
زمونږ بدقسمتي سرو نداره غلې دي کاغه بنو امیہ حکومتو، کبنو عباس حکومتو، کال عثمان حکومتو، کلو رسوم رچی دا حکومتونه تیر شوی دی. یقینو منئے کی حکومتی سطح باندې عدل اجتماعی مسلمانانو فراموش کړی دی. اغا نتیجی کې ډیر زوال آشنا صورتحال پیدا شو چې کوم ته ملوکیت اور جبریت وای، هغه ملوکیت او جبریت چې مسلط شو هغه نتیجه کې جمود پیدا شو. هغه جمود چې منطقي انجام تور رسیدو نو یو داسې وخت راغلو چې تیر تلوار زمانہ ختم شو نو مسلمانانو حکومتونه هم وغورځیدل اور نو آبادیاتی طرز حکومت مسلط شو، استعمار مسلط شو. نو اوس څومره چې مسلم ممالک دی کتا سو ما سره اتفاق کوي د حکومتو باندې، د نظام باندې، د معیشت باندې، د استعمار قبضه دي. استعمار تسلط نو تل دی پرا ډیر عظمت ضرورت دی، ډیر استقامت ضرورت دی، ډیر ایمان او اخلاص ضرورت دی، هغه د پر شجاعت ضرورت دی، حکمت ضرورت دی، علم ضرورت دی، تدبیر ضرورت دی. نو پاکستان چې هم کله نه منځه شهود باندې راغلي دی، تاسو کما سره اتفاق لرئ، تاسو په علم کې دی چې دلته داسې حکومتونه راغلل چې هغه استعمار سره تعلق پیدا کړو، استعمار اثر قبول کرو. نو سیدنا لقمان علیہ الصلاۃ والتحیۃ والسلام قول دے چې دا اوس پنې تبرګې زنګل نه یو خاخم نشی ماته ولا سمر پرې چې هغه کې دا زنګل لرګي لاس تنوي. نو غرض می دادې چې زمون کې دا کوم داخلي کمزوري دی هغه داخلي کمزوري دی وجنه استعمار په دغه معاشره باندې زدتن کې خصوصا د پاکستان خبره کوم په دا مسلط شو
مننه اوس به هم دغه پښتنه له ښاغلي غیور حسین غالب څخه وکړو غالب صاحب تاسو په دې اکله څه وایاست آیا مخالف ګوندونه به د عدم رایه اعتماد په راغونډولو بریالي سي
بسم الله الرحمن الرحیم ډېر مننه تاسو نه چې موږ ته وخت راکړ تحریک عدم اعتماد کچېرې دي ته مو ورونو دي کې څومره ګوندونه دي د هغوی خپل مفاداتو په نظر کې ستنې ته او یو ځای را جمع شوي دي یعنی که یو بل اصطلاح کې وایو چې د چا کله مفادات وي نو هغه دې ته نه ګوري چې دغه مفادات حق دي او کله مفادات باطل دي نو دی وجنه دغه کسان یو ځای ته راغونډ شوي دي او د دوی ټولو چې کومه خبره ده هغه د غویل کچنګ په رسانیو کې هم د پاکستان پر رسانیو کې یا په آزادو رسانیو کې دي ته ډیر نظر شوې ده چې هغه دغه دي چې دغه ټول کسان دینه مخ کې دغه په ملوث وو په بدونانیانو کې یعنی مختلف او مختلف سیزونو کې دغه کسان ملوث دي او د دوی مفادات چې کوم دي دغه ټولو کسانو مفادات په دې کې را جمع شوي دي چې کچيري د عمران خان حکومت پاتې شي نو هغه کبل به زمون کومې هغه مفادات دي هغه مفادات په خاطر کې شي او کده شي چې دې لکه بل دغه کسان زندان شي نو د لپاره چې دغه ټول په یو کشته کې سپاره دي غواړي چې خپل ځان ته نجات ورکړي نو دې کې د دوی د ځان نجات پسې دي د حکومت او د ملت او د قوم او د وطن پسې نه دي نو همدې لکه بل دغه کسان ورته جمع شوي دي خو بیا هم امید دغه دی چې د سې کسان شته دي چې هغه ملت لپاره هغه خپل قوم لپاره هغه خپل کومه مفادات قومي مفادات یې هغه لپاره په پارلمان کې ناست نو ان شاء الله دغه خبره به زما په خیال دغه دی چې د دیتو دوی به برې نه ومندي چې عمران خان لدی چوکه لری کی ان شاء الله هغه مفادات چې کوم دي نو د دوی مفادات به خاورو کې ملاو شي ان شاء الله
مننه ایزانو تورې ویلند شان د مې ورسته بیر تر اگرز او تاسو خدمت ته په هندارې کې مو هر کله کو لشاغلی زیرګل خټک صاحب څخه په پښتن سره بخپل بحث ته دوام ورکړو علامه صاحب مخالف ګوندونه په عمران خان باندې د ناسم مدیریت او همدارنګه په حکومت کې د پوځ د لاسوهنو تورونه مطرحوي خو عمران خان بیا وایي چې روان مخالفتونه بهرني عوامل لري ځکه چې د امریکا او لویدیځو په وړاندې سر نه دی ټیټ کړی تاسو په دې اړه څه نظر لرئ
پاکستان کې عام نو نو سو سره پرې د حکومتونو رویه تاسو مخ کې دي چې هغه داخلیت باندې خود انحصاریت باندې بالکل توجه نه ورکړي دا قرضه اخلي هغه باندې حکومتونه چلی اکی ډیر کرپشن دی او شروع شي بدنوانی شروع شي خیانت شروع شي اور هغه نتیجې کې دا یو ډیر مزیدار خبره ماته کارل مارکس را یاد شو اغه وای چې کوم قوم چې معاشي او اقتصادي تور باندې خود کفیل نه وي نو هغه خپل ازادۍ حفاظت نشي کولای نو د پاکستان اصل صدمه بلکې کل مسلم امت چې کوم اصل صدمه دي زموږ حکومتونو مسلم حکومتونو چې هغه معاشي اور اقتصادی طور باندې هغه خپل ځان باندې انحصار نکړي معاشي بدحالی اور زبو حالی دیواجنا هغه د مغرب اور استعمار غلام دي اوس هغه تسلسل یو ارسین را روان دي اوس هغه ډیر زیات پوخ شو اوس هغه پوخ چې کوم تاثر دی هغه ابډیکیشن دی پر ډیر حکمت تدبیر اور تقوا ضرورت دی ډیر عظمت او استقامت ضرورت دی دا خبره چې کوم تاسو فرمایله دا کیږي چې دا چې کوم اپوزیشن راپور تاسو د دې وجه دا دی چې عمران خان دا روس دوره وکړل هغه نه پس هغه چاینا سره هغه ډیر کلوز روابط او ایران سره هم کلوز روابط دا چې کوم یو هغه جوړ شو یو قوس قضا جوړ شو دا چې کوم یو بین الاقوامی ربط جوړ شو داغه بین الاقوامی ربط نه هغه مغرب نالا دی هغه ناراض دی اور اغا دا خپل ځان دے پر یو خطر محسوس ای چې په دغه لکی خون تسلط او تاثر زمون غلبا وا زمون خبره به منا کېدل مونږ به کوم ډیماند وکړل هغه ډیماند به مونږ ور پوره کېدل اوس کدا غو صورت حال جو فی زمون مقابله کې به دا سه مضبوط بلاک پیدا شي روس ایران او پاکستان باندې مشتمل چې هغه د واجنه به مونږ دغه خطه کې خپل مضمون مقاصد پوره کول نه شو لہذا هغه دا خلک راپورته کړل دا یو خبره دی دا یو تاثر دی دا یو خبر دی څومره پرې موثوق دی عمر پر مصدوق یعنی سچا دے دا خوب اللہ تا پتہ وی لیکن کچری دا خبر اپ دغه شان وی چې اپوزیشن استعمار نه ترغیب اخست دی اور مغرب اور استعمار زب واضح الفاظ کې وایم چې امریکا شه باندې دا کار شروع کړی دی بیا خدا کار انجسٹیفائیڈ دی غیر مناسب دی قوم اور ملت دی پر نقصان دی دی اور کدا خبر په دې باندې بهتان وی بیا د ګورنمنت حکومت هم ګورنمنت هم قصور دی چې هغه ته پکار دی چې اتحاد فیضا پیدا کی مفاهمت فیضا پیدا کی اور یگانگت فیضا پیدا فضا پیدا کی چې د معاشري کې لګ یواله راشي
مننه اوس په همدغه پښتنه لښاغلی غیور حسین غالب سره مطرح کړو غالب صاحب تاسو د پاکستان د حکومت په خلاف د اپوزیسیون لوري مطرح شوی تورونه او په مقابل کې بیا د عمران خان جواب ته په کوم نظر ګوري
او دا ډیره مهمه خبره ده چې تاسو ورته اشاره وکړه چې د پاکستان په تاریخ کې د په ګوتو شمار د نه دسی کسان ملاویږي چې هغه قوم په مخ راغلي دی او هغه لدې خبرې پرده وچته کړی دا او دا خبرې په ډاګه کړی دا چې بهرنی کوم قوتونه دی بهرنی کسانو لاس وهنه دی په دې کې هغه لکبر لکه څنګه په عمران خان په خپل خطاب کې چې کوم غونډه په هغه کې هم دې ته اشاره وکړي چې دینه په خوا هم دینه مخ کې هم د شانت سيزونه شوې دي مثلا کله چې ذوالفقار علي بوتو اگر چې عمران خان کوم تحریک دی هغه تاسو پته دي چې هغه د ذوالفقار علي بوتو کوم پی 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 کوم دی یا د پیپلز پارټي کوم تحریک دی هغه مخالف دی خود په باوجود هغه دا ویل چې عمران ذوالفقار علي بوتو غوښتل چې د آزادۍ ناره وچته کی هغه غربي قوتونو ته ویل چې نه نه وایل غربي قوتونو ته هغه د زهم وایم لکه څنګه هغه په دې کې گرفتار کو چې هغه په دار وخه جوړ پنسي ک نو دغه قوتونه هم دغه غواړي دغه ډیره مهمه خبره ده چې یو د پاکستان یو د شانتا لومړی وزیر یا نو خص وزیر چې ورته وایي هغه راضی وو دغه د خبرې ته دغه وایي او بل خبره نه خه خبره چې کوم دی هغه دغه دی چې د امریکای کوم غلاس وهنه دی په دغه هیوادونو کې له هغه عمران خان پرده وچته کا یعنی دغه ډیره غټه خبره دی چې د ایشیا ممالکو کې انګوشمار یا ډیر کم کا یو اسلامي جمهوریت ایران دی او هغه نه بعد بس چوک نشته چې د هغه یو لوړ رتبه کاست امریکای ته نه وایي دغه کار عمران خان وکړل او ته ویل چې زه تاسو دوستی ته تیار یم خو غلامی هیڅ کله نشم قبولولی نو دین هم دا پته لګیږي دغه خبرې کې ټولې ملان خو چې لاس وهنه څوک کوي نو د عمران خان دغه ټوله سخنرانی وو د کومې خبرې دي که چیرې دغه ټولې رجم کو هغه نه یو کس موږ ته په ګوته باندې کیږي هغه امریکا دی چې هغه زمون په هیواد کې په پاکستان او د دې حکومت کې لاس وهنه کوي
مننه عزت من اوریدونکو د تهران ل رادیو مو په پاکستان کې د روانو حالاتو پاکله د دوو شخصیتونو علامه زیرګل خټک او غیور حسین غالب نظرونه اوریدل په دې هیله چې د سوار مو ګرځیدل وي
دا
دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. ګلونو دوستانو، هیله ده چې تر اوسه پورې به مو زموږ پروګرامونه د پامو استفادې وړ ګرځېدلې وي، خوښ شوي بم وي. نو زموږ خپرونه لا دوام لري او په دې وروستیو شیبو کې او وروستۍ برخه کې خو زموږ همکاران چمتو دي چې نننیو ورځپاڼو ته یوه کتنه وکړي. نو راځئ چې واورو.
ورځپاڼو ته کتنه.
د تهران د پښتو خبرونې خو ګمینوالو یو ځل بیا هم سیما ستاسو خدمت حاضر شوی چې د نن ورځې مطبوعاتو ته یو ځغلنده کتنه وکړي. په دغه پروګرام کې د تهران او کابل چاپ ځینې ورځپاڼې در سره جاجو او که فرصت و نورو ځینو نړیوالو ورځپاڼو ته به هم یواز غلنده کتنه وکړو. هیله ده چې ته استفادې وړ مو ګرځي. دوستانو، د تهران جامع جمع آنلاین لیکلی دی چې د یمن د لوړې سیاسي شورا مشر ویلی دی که دښمن مهلت ضایع کړي نو له دردونکو ټاکنو سره به مخامخ شي. په دغه خبر کې لولو چې د یمن د لوړې سیاسي شورا مشر مهدی المشال سعودي عربستان ته د سنعا د حکومت لخوا درې ورځنی مهلت د یمن د ولس د روا حقوقو د پوره کېدو په لړ کې بللی او دغه راز یې ټینګار کړی که وی نه منی نو په خلاف به یې لا دردونکي انتخابونه وکارول شي. دغه خبرونې لیکلې دي مهدی المشات پرون په یو ټلویزیونی وینا کې ویلې دي د صنعا پلان یعنی یو اړخیز اور بند او د یمن خلاف د تیری او محاصرې د ختمولو لپاره درې ورځنی مهلت او همداشان له هغه مخکې عملیات یعنی د عربستان د خاورې په منځ باندې د ډرون او توغندیو بریدونه د یمن د ولس د روا حقوقو د راژوندي کېدو په موخې سره ترسره شوي دي. هغه ټینګار کړی که دښمن د عقل او منطق خبره ونه مني نو د تیری دا اتم کال به ورته له حیرانتیا ډک وي. زموږ ټول انتخابونه او ټاکنې پر میز دي خو هیله ده چې دښمن مو له عقله کار واخلي. جامع جم آنلاین په یو بل خبر کې لیکلی دي چې د ایران اسلامي جمهوریت د یمن د سولې له پلانه هرکلی کړی دی. دا خبر بیا لیکي د ایران د خارجه وزارت ویندوی سید خطیب زاده د یمن د عالی شورا د مشر د سولې د نوښت په هرکلی سره ویلی دي کوم پلان چې سنا په خنیت سره مطرح کړي د جنگ او ظالمانه کلابندې د ختمولو او د یمن د کړکش د سیاسي حل لارې په حقله د پریکنده هوډ په حقله مضبوط پیغام لري او ورسره د جدي او مثبت چلند په بڼه کې د روان جنگ د ختمولو لاره هوارولی شي. دغه خبرونې مخې لیکلې دي. له بلې خوا په سیاسي چارو کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر لوړ رتبه سلاکار علي اصغر حاجي پرون د یمن د وروستیو بدلونونو او په دغه هیواد کې د انساني غمیزې د هواري د څرنګوالي په هکله د ایران د اسلامي جمهوریت سلا مشورو په دوام کې د یمن په چارو کې د ملګرو ملتو د سرمنشي له ځانګړي استازي هانز ګرونبرګ سره ویډیویي کانفرنس کړی دی. هغه د یمن دورانونکي جنگ او د یمن د خلکو پر ضد د سعودي عربستان د ائتلاف د ظالمانه کلاباندې د اتم کال په لیدا ته په اشاره سره هیله کړې. د سیاسي خبرو اترو د اوربند ټینګېده د کلاباندې د ختمولو لپاره د عملی اقداماتو او د سیاسي حلو ځلو په رڼا کې د انساني غمیزې د دوام مخنیوي وشي. د جامع جم آنلاین په یو بل خبر کې لولو چې نړیوال بانک په افغانستان کې خپل فعالیت بند کړ. نړیوال بانک ویلی دی په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو او میرمنو لپاره د رامنځته شویو محدودیتونو په وجه په دغه هیواد کې خپل کار او فعالیت بند کړی دی.
دوستانو اوس هم راګرځو د کابل چاپ ځینو ورځپاڼو او خبری سایټونو ته. البته باید ووایو چې دغه د ریزنا د دغو خبرونو خپلې لیکنې دي. د کابل چاپ کلید ګروپ په یو خبر کې لیکلی دي په ترکیه کې د روسیې او اوکراین ناسته بې نتیجې وه. دا خبرونه مخکې لیکي د اوکراین حکومتي ټلویزیون په حواله ویل شوي دي چې په دغه ناسته کې د دواړو لورو هرکلی پیکه وو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی دي د غمیزې پای ته رسول د دوی کار دی. اوکراین او د امریکا متحده ایالات له دغې ناستې ډېره لږه تمه ښودلې او د بیړنۍ پایلې په تمه نه دي. د اوکراین چارواکي د خپل حریم او فضا او حاکمیت پر سر له کومې معاملې پرته د اوربند په لټه کې دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا په ترکیه کې د دې ناستې په اړه ویلي دي دوی پر خلکو خاوري او حاکمیت معامله نه کوي. هغه دغه راز ویلي چې له دغو خبرو څخه کم تر کمه تمه د بشر دوستانه مسلو هوارول دي او ډیره هیله تر دې داده چې د اوربند په اړه هوکړه وشي. د امریکا چارواکو ویلي دي چې پر اوکراین لا یرغل وروسته یې د سولې لپاره په هڅو کې د روسیې لخوا د جدیت کومه نښه نه ده لیدلې. په داسې حال کې چې نړیوال بانک د طالبانو د موقته حکومت لخوا د میرمنو د حقوقو د چخڼي کېدو په غبرګون کې په افغانستان کې خپل فعالیت بند کړی، طالبانو له دغه هیواده د نړیوالو مرستو غوښتنه کړې. د کلید ګروپ په دغه خبر کې لولو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا ادارې مرستیال مولوي عبدالسلام حنیف د ملګرو ملتو د پراختیایي ادارې یا یو این ډی پی له عمومي مسؤول اچیم سټینر ورسره پلاوی او د ملګرو ملتو د سرمنشي له ځانګړي استازي ډیبورا لاین سره په ار کې کتلې دي. دغه خبرونه مخکې لیکي د دغه حکومت ویاندوی مرستیال انعام الله سمګانی پرون ناوخته په خبره کړي اعلامیه کې ویلي دي چې مولانا حنفي صاحب له افغانانو سره د بشري مرستو د دوام او انکشافي مرستو پیلولو هیله کړې ده. ښاغلي حنفي د بشري مرستو دوام بهر ته د افغانانو د کډوالۍ او د نشیزو توکو د کارولو مخنیوي لپاره مهم بللی. هغه زیاته کړي افغانانو ته د کوکنارو او نورو نشیزو توکو په ځای د بدیل کښت برابرول ډیر اړین دي. هغه همداراز د بشري مرستو په ویش کې پر شفافیت ټینګار کړی او ویلي دي مرستندوی ادارې دي له ستکتوري وزارتونو سره په ګډه مستحق خلک تشخیص او لری پرتو ولسوالیو ته د هم بشري مرستې ورسول شي. په دې لیدنه کې د یو این ډی پی عمومي مسؤول اچیم سټرنر د ملګرتیا د دوام ډاډ ورکړی او ویلي دي افغانستان په دغو سختو شرایطو کې لا ډیرو بشري مرستو ته اړتیا لري. د بدیل کښت ترڅنګ خلکو ته د بیلابیلو مهارتونو ښوونه هم ګټوره بللې ده. په اعلامیه کې راغلی دي چې په دغې ناستې کې د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز ویلي دي په قطر کې د څلوېښتو مرسته کوونکو هیوادونو استازي له افغانانو سره د مرستو لپاره هڅولی دي. اوس هم راګرځو ځینو نورو نړیوالو ورځپاڼو ته. کینیډایي خبرونې بی این این بلومبرګ کابل ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر پر سفر یوه لیکنه خبره کړې ده. دا خبرونه لیکي د وانګي سفر اعلان شوی نه و. د له اسلام آباد د پنجشنبې په ورځ کابل ته تللی او د پاکستان په پلازمینه کې د اسلامي ملګرتیا موسسې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې هم ګډون کړی و. خبرونه وړاندې لیکي چې تیر ځل په 2013 کال کې د چین دغه لوړپوړی ډیپلوماټ افغانستان ته تللی و او هغه وخت یې د امریکا د ملاتړي حکومت له ولسمشر اشرف غنی سره هم کتلی و. د خبرونې په باور بیجینګ دا تمه لري چې د افغانستان د پراخو زیرمو استخراج ته لاره پیدا کړي او په سیمه کې د یوه کمربند یوې لارې یا ون بیلټ ون روډ پروژه سمه پلی کړي. نو د طالبانو واکمنی استایلی ده. طالبان بیا دې تلېواله دي چې د چین د مرستو له لارې به نړیوال مشروعیت او رواوالی ترلاسه کړي. د بی این این بلومبرګ خبرونې په باور وانګ یی د جمعې په ورځ نوی ډیلی ته روان دی. خوګو دوستانو د تهران او کابل چاپ او دغه راز د ځینو نورو ورسوانو ته د کتنې دغه پروګرام هم وخت هم دومره وو. نو له دې مخکې چې له تاسو اجازه وغواړو parstoday.com/ps اډرس هم در سره نوٹ کړئ. تاسو زموږ په دغه انټرنیټي اډرس باندې تازه او وروستي سیمه ایز او نړیوال خبرونه، تبصرې، راپورونه، مرکې، همدار سپورتي، روغتیایي، ټولنیز مطلبونه او خبرونه لیدلې او اوریدلې شي. همدار از دستاسو په خپل خطونو، لیکنو، شعرونو، غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام هم مهیروي او زموږ په انټرنیټي پاڼه یې په ژوندۍ بڼه همدار از په آرشیو کې هم اوریدلې شي. نو تر بل وخت مو په نیومن خدای سپارو.
دا تهران دے دے ایران دے اسلامی جمہوریت غگ گلو نوستانو ہیل کو چے زمونگ دا ننیخ پرونمو تر اخیر پوری خواخ شوی بی دا پامو استفادے وڑمو گرزی دلی بی نو لتا سو دیر زیادا ماننا کو چے دا پرونمو تر اخیر پوری واوری دا او هم لخپلو همکارانو ملگرو دیر زیادا ماننا کوم چے لماس رے د دیخ پرونی د پروګرامونو په نشرولو کې ملګرتیا وکا. نو زمونږه دا نننه مازیګرنه یو ساعت خبرونه په همدې ځای ختميږي. نو همدې سره مو په لوی او مهربان خدای سپارو. الله مو ملګری شه.